یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرې خپرونې ډېره برخه د ننګرهار ولایت پرونی پیښې ته ځانګړې شوې ده چې پر یوه جومات د برید له کبله تر شپېتو ډېر کسان پکې ووژل شول. پر دې پیښې د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا غبرګون لرو او نورې مرکې هم قربان دي اورېدلی سي. که وخت و نور راپورونه به هم در تخباره که خود تر هر صد مخد افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید زهیر مل وړاندې کوي.
سلام په پال کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د سولې ولسی خوځښت شپږغړي په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي. د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ په پیښه کې دوه شپېته تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي او له هېواده بهر به واوري. جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ایتلاف سره به یو ځای نه شي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د لیږد د امنیت ساتل دي. بشپړ خبرونه. د سولې ولسی خوځښت شپږغړي په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو له ځان سره وړي دي. د دې خوځښت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل دوی پرون او نن د لوګر ولایت په یو شمېر سیمو کې غونډې درلودې، خو نن ورځ د لوګر ولایت د مرکز اړوند خوشي ولسوالۍ ته نږدې له یوې غونډې وروسته د دوی شپږ ملګري وسوالو طالبانو له ځان سره وړي دي.
غونډې ته تللي وو شارک لوګر مربوط مرکز مربوط تلاله مربوط او اما پرون هم په دغه سیمو کې غونډې درلودلې. موږ له خلکو سره مناسبې وې. نن د مو غونډو په دوام په شهره کې مو له مشرانو سره غونډه درلوده. نو چې دوی ورغلي دي طالبانو سره غلي ځان سره بوولي دي.
وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې هم د سولې ولسی خوځښت غړي د حکومت مخالف وسوالو طالبانو له ځان سره وړي وو، مګر بیرته یې پریښي دي. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د چوتې په جومات کې د شوې چاودنې له کبله دوه شپېته تنه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان دي. چاودنه په داسې وخت کې شوې ده چې خلکو پرون د جمعې لمونځ ادا کوه. راپورټونه وایي د چاودنې له شدته د جومات چت رانړېدلی دی او د همدې کبل ډېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبریالانو ته وویل چې برید د انسانیت او اسلامیت دښمنانو کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید په سختو ټکو غندلی دی. د چاودنې په کور دننه او بهر کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولی. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي پایلې نن د میزان یا تلې میاشتې په ویشتمه اعلان کړی وای. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یوه ویان عبدالعزیز ابراهیمي ازادي رادیو ته وویل چې د کمیسیون چارواکي به نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څه ډول او په کومه ورځ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان شي. او له هېواده بهر دا چې جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره نه یو ځای کیږي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د انتقال د امنیت ساتل دي. د جاپان د دولت ویان یوشیدا سوګا د جمعې په ورځ یوې خبري غونډه کې وویل دوی په دې برخه کې جلا اقدامات کوي او د دې لپاره چې جاپان ته د تیلو د لیږد خوندیتوب ډاډمن کړي سیمې ته خپلې کښتۍ استوي. پر دې سربېره نوموړي زیاته کړه توکیو به د تیل لیږدونکو بیړیو د ساتنې په برخه کې له واشنګټن سره نږدې همکاري وکړي. د سوګا په وینا په منځني ختیځ کې او امنیت د جاپان په ګډون د نړیوالې ټولنې لپاره مهم دی. لویدیځ او عرب متحدانی ایران تورنوي چې په وروستیو کې پر یو شمېر تیرورونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه بې بنسټه بللي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فارس خلیج کې د سمندري ځواکونو پر مټ د سوداګریزو کښتیو د امنیت د ټینګښت کمپاین پیل کړی دی. یو شمېر لویدیځو او عرب هیوادونو د دې اقدام ملاتړ کړی دی. او له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو په اړه د دې هېواد د صدر اعظم بوریس جانسن د وروستۍ شېبې پر طرحه نن په پارلمان کې رایې ورکول کېږي. رسنۍ دا د برېټانیا د راتلونکي تګلوري د ټاکلو لپاره یوه مهمه ورځ بولي. راپورونه وایي د دې ډار لا هم نشته چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو دا طرحه چې صدر اعظم جانسن وړاندې کړې به په برېټانوي پارلمان کې تایید شي. تر دې مخکې د پخوانۍ صدر اعظم تریزا مې څو طرحې په دې کې پاتې راغلي. د برېټانیا د استازو د جرګې هم چې په بخښنې تر دې مخکې د پخوانی صدر اعظم تریزا می سوتر هم په دې کې پاتې راغلی چې د برېټانیا د اساسو له جرګې تصویب ترلاسه کړي. په سلو کې 250 برېټانویانو د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې په یوه ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه د وتو په پلوي رای ورکړي، خو له هغې وروسته له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتو څرنګوالی د برېټانوي سیاستوالو ترمنځ په یوه لنجمنه مسأله بدله شوې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سي چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا د ننګرهار په یوه جماعت کې پرونی 14 په کلکوټه کې وغندله. د دې شورا مشر ازادي راډیو ته وویل
د شریعت یو خلاف عمل دی، دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجوب توجیه کېدل نه شي.
د ننګرهار د والی وین اتاوله خوګیرنی وایي چې لا هم د دې 14 نوعیت یا ترنګوالی معلوم نه دی او پاړې پلټنې روانې دي.
لومړنی احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي دا پېښه د درمل کې پرېکړه له امله رامنځته شوې وي، خو دا هم ویل کېدله چې ښایي هلته ماینونه ځای پر ځای شوي وي، خو دا پلټنې وروستۍ کېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ټاکل شوی ونن د میزان یا تلې 28 نیټه د افغانستان د ولسمشر انتخابات لومړنۍ پایلې اعلان سي، خو دا کارونه سو په دې اړه د کمیسیون څرګندونې اوریدلې سي. او د غرض د زهرو کاروانو نیوز پروګرام هم لرو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې به یو واوري لازم دی ډېر سره وسي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا د ننګرهار په وجمات کې پرونی 14 په کلکو ټکو وغندله. په همدې حال کې د افغانستان د یو شمیر لویو شهرونو اوسیدونکو هم دا پیښه غندلې ده او د جګړې لشکلو خواوې غوښتي چې د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. تېره ورځ د ننګرهار د هسکې بینې ولسوالۍ په یوه جومات کې 14 تر شپېتو ډېر کسان ووژل. خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه پر لیکه دی. پردیس صاحب، خبرونه ته شرغلې.
ډیره مننه. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا وایي د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یوه جومات کې 14 د اسلامي اصول خلاف او د نزغم وړ ده. د دې شورا غړی مولوی شهزاده شاهد دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې د عاملونو د سزا غوښتنه وکړه. هغه وایي
علماو سرتاسري شورا په کلکو ټکو باندې دغه حادثه غندي او د شریعت یو خلاف عمل دی، دغه سه اعمال هیڅ وجه د وجوب توجیه کېدلی نه شي. او دا زمونږ مسلمان ولس په خلاف باندې یو ناروا عمل دی چې ترسره کیږي.
د جمعې په ورځ د ننګرهار د هسک مینې ولسوالۍ په جومات کې 14 وشوه چې د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا 2 کس پکې ووژل شول او 6 نور پکې ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د حج اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه د اسلامي او انساني اصولو خلاف عمل بللی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دا برید غندلی. د دغه کمیسیون وایي شکر الله مشکور ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا برید یو بشري جنایت او موږ له حکومت غواړو چې د ملکي کسانو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدیګمونه پورته کړي.
واکن دا د بشریت پر وړاندې یو جنایت ګڼي، کچې د خو څخه شوې دا یو جنګي جنایت ګڼي او په حکومت باندې کوي چې دغه پیښو عاملین زر تر زره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
هم حال د هیواد یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي هم دغه پیغ غندي او د عاملونو د نیول کېدو غوښتنه کوي. د کندهار، مزار او پکتیا ولایتونو اوسیدونکي
زه حشمت الله یم، د کندهار شهر اوسیدونکی یم. واقعا د پرون پیښه دردونکې وه، کې دا یو غیر انساني کړنه ده او د اسلامي ارزښتونو نه خلاف عمل دی.
رونیا هستم، باشنده شهر مزار شریف. عملی که به یک کس مسجدای ولایت ننګرهار صورت گرفته یک عمل وحشیانه است که حتی کفر هم این کار را نمیکنه و ما یه عمل تقبیه میکنیم.
نم احمد ویار د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ټول پکتیا وال په کلکو ټکو غندو او د ښکېلو غاړو څخه دا هیله ده چې په خپل جنګړو کې د ملکی وګړو تلفات ته باید جدي پاملرنه وکړي.
ملګر ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د امریکا سفیر د افغانستان لپاره د غوڅ ملاتړ ماموریت ارګ او اجرایي ریاست هم د ننګرهار ولایت په حسکمین ولسوالۍ کې دغه رامنځته شوې پیښه غندلې ده. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د طالبانو وین زبی الله مجاهد په خپل ټویټ کې دا پیښه یو جنایت بللی. بلی فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پر دې دوستانو، د ننګرهار په یوه جومات کې د پرونی چاودنې په اړه خبرګونونه خو مو واورېدل. په همدې حال کې د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د هسکې مینې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې لا نه دي بشپړې شوې چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان له عطاالله خوګېڼۍ سره مرکه کړې ده او په سر کې د یادې پیښې په اړه وروستي جزئیات خوښسي دي.
سیدان سیوی دی پدی پیخه کی او تر شپک در شو شاو خواه تاکیان سیوی دی تاکیان نو اثر وجات دداد وردی دوی اثر سده تاکیان و تر لبنانی در بالون اثر رساس سیوی دی تر اوس اللہ هم در پیخی در نویت پارا روخانا معلومات ندی شرک شوی لبنانی معلومات چی احتمالی معلومات دی خواهی چی در
سی دی لبنانی احتمالی معلومات سی دی خوجانه سیب
لومړنی احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي دا پیښه د درمل کې پرنټر لامل رامنځته شوې وي. خو دا هم ویل کېدله چې ښایي هلته ماینونه ځای پر ځای شوي وي، خو دا پلټنې وروستۍ کېږي. ډېر احتمال همداشته چې پیښه د پرنټر لامل رامنځته شوې.
بله، کوم کسان چې د سیمې مثلا هلته موجود ول د غوی له خولې غوی څه وایي چې مثلا څه کېدلی شي د کله کله د سیمې د اوسیدونکو هغه معلومات چې دي هغه هم څه موندنو سره مرسته کوي؟
د پیښي قربانیان اکثر چې ټپیان دي دوی د معلوماتو پر بنسټ چې چاودنه شوې ده او دوی نور په ځان باندې پوه شوي. ځینې موندنې داسې ښیي هم چې هلته یو څوک راغلی دی له ځان سره یو بوجي هم لري او هلته دننه تللی دی په دویم رکات کې ځانمرګ برید کړی دی. خو دا هغه معلومات دي چې ډېر تحلیل شوي نه دي. کله چې تحلیل شوي وه وروسته معلومات مو شوي.
کله دغه موضوعات در رسنۍ سره شریک شي اور باندې بیړنۍ خروان دي چې زکه په دومره سره په دومره شمیر سره مرګ جوړ چې رامن ته شوی ده د خلکو لپاره یو پوښتنه ده چې مثلا دا څه ډول
یو وضاحت ورکړل شي چې دا سیمه هغه سیمه ده چې لري پرتاو غرنۍ سیمه ده. هلته څنګه امنیتي او ملکی منصبین حضور نه لري او په ډېر وخت کې هلته داعش تورستي ډلې په دې سیمو کې فعالیتونه هم درلوده. اوس هم د دوی وړاندې سیمو کې هلته فعالیتونه حضور لري. ټلیفوني سهولتونه هم هلته ډېر زیات موجود نه دي. له همدې امله په ځینې موندنو کې موږ ډېر زر نه بریالي کېږو. جسدونه ویستل شوي. نن موږ تخنیکي او بل ټیم هلته په کار اخته دی تر څو معلومه شي چې
یعنی ستاسو خبرونه داسې ښکاري ښاغلی خوګڼۍ چې ګوندي دغه حمله د داعش ډلې کار وسی. بلی
تر اوسه پورې روښانه نه ده. مخالفین تورستان دا موضوع شریکوي. تورستي پیښه ده ولې په هغه سیمو کې اکثره داعش تورستي فعالیت لري.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه هم ښاغلی خوګڼۍ، هغه ده چې داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ممکن ځینې کسان د لا هم د جومات کې د خاورو لاندې وي یا د پریوتي چت لاندې وي. آیا ستاسو
داسې تشویش؟ بالکل نشته. ځکه د شپې لخوا نه زموږ امنیتي ځواکونو وسایط هلته لېږدولي وو. خلکو همکاري کړې ده. نور چې خلک هم راغلي وو. روغتیایي ټیم تللی وو. جسدونه او ټپیان ټول خاورو لاندې بند پاتې وو. دا راویستل شوي دي. داسې کوم تشویش نشته. یوازې د نوعیت په اړه چورنه هلته سیمه جومات نه لیدلی دی په بشپړ ډول. چا چې پرېوتی دی او په ډېر اسانه باندې نوعیت نه معلومېږي نو دا لږ ستونزه شته. نور کومه ستونزه نه لرو.
د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګېڼۍ او دوستانو بیا هم پر همدې مسلې باندې تمکیږو. د هسکې مینې د جودرې په جومات کې د پرونی چاودنې د یو شمېر قربانیانو جسدونه نن خاورو ته وسپارل سوه. د دې سیمې خلک وایي چې لا د مخه پرې داعش وسلوالو اوبه بندې کړې وې او فصلونه یې له تندې سوځېدلې وو. پرونی پیښې په شدت دردولې دي. زما همکار اجملاند د دې سیمې له یوه قومي مشر ملک ستار سره د پیښې د څرنګوالي او دې سیمې ته د داعش د وسلوالو د پیښ ګواښ په اړه مرکه کړې ده چې په ګډه به یې سره واورو.
څه فکر کوئ چې دا په جومات کې چاودنه د جودري په جومات کې چاودنه د چا کار کیدی شي؟ یاره باور وکړ چې اوسه پورې نه پېدلې پېښه اوسه باندې پېدلې زه به څه کړی دقیق نه سم ویلی
دسی ویل کیږي چې په ورستیو کې د تاسو د سیمې د خلکو او همدارنګه د تاسو نه پورته د کومه سیمه چې دالته د داعش وسله وال میشتي ویل کیږي چې په دغه کلی باندې اوبه هم بندې کړې وي او یو څه اختلافات وو هغوی څه غوښتنې لرلې په دې اړه باندې د اوازې صحیح دي
دا تقریبا شپږ میاشتې یا څلور پنځه میاشتې د اوبو په مونږ باندې لیدلي دواړه منوش پسر منوش
نو دوی څه غواړي تاسو نه
کله چې مخالفینو مونږ ته ځواب وکړ یو خط یې راته راولېږه خط بیا مونږ ویو لټونی ده ولسوال صاحب دا خبره شریکه کړه ورته مې دا خبره دغه غوښتنه لري دوی غواړي چای غواړي بوره غواړي دا تاسو پرې مونږ ته به دوی بره خوشی کړه بدبختانه دوی مونږ ته اجازه رانه کړه هغه خیری ساری دا مونږ دی ولس سره
وس تاسو سره دغه لوی پیښې نه وروسته له حکومت نه کابل نه مرکز جلال آباد نه چا تماس نیولی دی چا هم ستونزې اورېدلې که نه دي اورېدلې
نه اوسه پورې څوک راغلي نه دي دغه دولس زموږ د بالا د هسک مېن د ولسوالۍ د امنیه قمندان راغلی یو مهاري اردو والا قمندان همزاده راغلی چې پرون بېګا مخام پورې سره وو
نن هم تاسو څه جسدونه خاورو ته وسپارل څو کسان مو نن خاورو ته وسپارل د تاسو د شینوارو سیمه له اوږدې مودې راهیسې د دغه مشکل سره مخ ده وخت په وخت پکې دغسې حملې کیږي خلک یې تهدیدېږي اوبه ورباندې بندېږي تاسو د خپلې ستونزې د مقاماتو او چارواکو ته ویلي دي دوی د تاسو دا خبرې اورېدلې دي تروسه پورې هم داسې دقیق اقدامات کتلي دي چې د تاسو مشکلات کم کړي اوس چې تاسو د دومره یوې لویې پیښې نه راووتئ د تاسو غوښتنه څه ده څه غواړئ د افغانستان د نورو سیمو له خلکو نه د حکومت نه د چارواکو نه د تاسو د دې سیمې خلک څه غوښتنه اوس لري د دومره یوې لویې ناورین او غم نه وروسته
نو عزتمنه څوک نه دي راغلي چې مونږ ورسره کښېنو خبره وکړو یاد کومه غوښتنه ته نه ولو څوک راغلي نه دي ټول ولسي خلک دي ولسي
دغه مرګ ژوبله کې دغه مرګ ژوبله کې ماشومان هم شامل دي
داسې وګڼه چې د ټولو د مړو د څلور شپېته کسانو کښې به څلوېښت پنځوس کسه ماشومان دیارلس کلنه څوارلس کلنه پنځلس کلنې اتلس کلن او سپین ګیري په کښې شپږ کسان دي چې مینه بهې د شپېتو او د اویا کلو وي
دا د پیښې څرنګوالی څنګه وو په سیمه کې په دې جومات کې دا د جومات چاودنې له کبله چې راغورځېدلی دي دا کسان ډېر وژلي که نه خپله چاودنې هم ډېر خلک ته زیان اړولی
خبره داسې وه مشره زما خبره واوره چې دلته کله جومات کښې جمعې د منځه اول رکات وشو په دویم رکات یې دا فدیا رامته زه یو زنانه وي داسې ټولو جامو سړی ورننه وو جومات ته او دا بم انفجار وو ډېرې زنانه د خولې خبره وه
او بیا جومات په خلکو رالوېدلی دی یعنې دا جومات
په راولوې د دا لرګي په راول دغه لرګیو د جومات خاورو خزلو خلک خرابه کړه او شیدانې کړه د جومات څلور وړه دیوال د منځه تلي
د هسکمینې یو قومي مشر ملک ستارو
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
دوستانو اوس په ورسو له رحمت افغان څخه به د افغانستان اقتصادي خبرونه غواړو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د روان لمریز کال په شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هیواد کې 15% د پانګونې ګراف راټیټ سوی د دغې خونې د رهبرۍ بورډ غړي خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل
ترمنځبازي راټیټه شوې ده او د هغې اساسي علتونه همدا دي چې امنیت مسله ډېره زیاته جدي ده نور هم خرابه شوې ده زیربنا وجود نه لري هم قوانین هم سخت دي تر دې وخته پورې تا یو تعداد متاسفانه چې د ملک نه د وتلو په حالت کې زیات سره
دا چې تیر کال او روان کال په افغانستان کې څومره پانګونه سوې ښاغلي الکوزي یې په اړه زیات جزئیات ور نه کړل خو زیاته یې کړه چې په افغانستان کې کاروبار یو څه سوړ سوی د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د هوایي دالیزونو له پرانستې تر اوسه شاوخوا 900 پروازونه ترسره سوي. د دغه وسط وین سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو اندازه 180 میلیون ډالرو ته رسیږي. ښاغلي رسا زیاته کړه چې تر اوسه له همدې لارې اروپایي، آسیایي او عربي هیوادونو ته شاوخوا 8600 تنه افغاني کالي صادر سوي دي. د نوموړي په وینا هره ورځ له افغانستانه بېلابېلو هیوادونو ته له 4 نیولې تر 6 پروازونه کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوای دا چې په نومبر او ډسمبر میاشتو کې په افغانستان کې د میوو فصل وي، نو ځکه هم د هوایي دهلیزونو په چوکاټ کې پروازونه زیات وي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ دی سپله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو سټرلینګ پونډ 100 افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پله، زر هندي کلدارې 100 افغانۍ، زر ایرانی تومان 100 افغانۍ 90 پله، او زر پاکستانی کلدارې 499 افغانۍ.
زموږ غلازه د راډیو اوري دوستانو، تکه سوي وي چې نن د میزان یا تلې وښتمه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان سوي وای، خو دا کار ونه سو. په دې اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه دلیل لري چې ولې دغه پایلې اعلان نه سولې، دوی دلیل یې څه دی؟ زموږ همکار واصل وصال نن د کمیسیون ته ورغلی دی او له مشرانو سره یې غږېدلی دی. له دوی واورو وصال صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. تاسو د کمیسیون ته ورغلی وی دوی دلیل څه یادوي چې ولې نن دا پایلې اعلان نه سوې؟
ډېره زیاته مننه فریبا جانې، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د انتخابات خپلواک کمیسیون کې یم. اوس مهال دلته د کمیشنرانو جلسه یا غونډه روانه ده. دوی وایي چې ښایي مازدیګر مهال دوی یو رسمي ناسته ولري او په هغه کې ځینې مهمې خبرې اترې چې دوی کومه فیصله کوي هغه رسنیو سره شریک کړي. خو دلته د دوی د مطبوعات برخې له کسانو سره چې ما خبرې وکړې، دوی ویلي چې نن دوی چې د میزان وښتمه ده پایلې نشي لنولی او ښایي دغه پایلې یوه اونۍ وځنډېږي. خو دلته ځینو نورو سرچینو چې نه غواړي نومې واخیستل شي، بیا ما ته وویلې چې ښایي نن دا فیصله هم وشي چې د یو شمېر هغه رایو برخلیک معلوم شي یا اعلان شي چې تر اوسه پورې تر ورته داخل شوي او شمیرل شوي دي او مقایسه یې هم شوي ده. نو به کتل شي چې بالاخره فیصله د ورځې تر پایه پورې سره وځي. خو کمیسیون نظر هم داده چې ښایي نن دغه پایلې تر ډېره پورې اعلان نه شي. دوی لامل تر ډېره حده پورې تخنیکي ستونزې یادوي او هغه 2500 آلې چې قرنطین شوي وي د هغو د رایو د انتقال مسله ده چې ورته پورې هغه سمواد سروته نه دي انتقال شوي. دوی وایي چې دا هم دومره سخت خبره نه ده، خو د ناظرینو لخوا ځینې شکایتونه په برخه کې موجود دي چې کله دغه بهیر ودرېږي او کله بیرته پیلېږي. ځکه دوی وایي چې ځینې بایومیټریک دستګاوې ماتې شوي دي او ځینو کې ریزلټ شیټونه نشته. نو په دغه مسله کې کله کله دغه بهیر ټکنه کیږي. نو دوی وایي چې دا به هم د ناظرینو د توافق سره سم ښایي دغه مواد هم له دغه دستګاو څخه انتقال شي او په دې هم یوه فیصله وشي. خو نهایي خبر هم دا ده چې د کمیسیون ویندویانو موږ له وکړه چې نن دوی پایلې نشي اعلانولی.
بله، ډېر زیاته مننه کوم واصل ویصال. دوستانو، تاسو هم واورېدل چې ظاهرا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تخنیکي ستونزې د دې لامل ګڼي چې د ولسمشر انتخاباتو لمړنۍ پایلې نن اعلان نه سي. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د جمهور ریاست ټاکنو د لمړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل معقول نه دي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید په دې اړه د ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. زما همکار امید زهیر مل ورنه پوښتلې دي چې آیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د دې پایلو د اعلان ځنډ دلایل څومره پر ځای دي؟
موږ ته ځنډ د منلو وړ ده، اما د توجیه وړ نه ده کوم دلایل چې کمیسیون وارد کړي، چې شفافیت او د هغه نور موضوعات. ځکه چې کمیسیون په پخوا کې هم د شفافیت په اساس باندې پلان کړی و او تصمیم جوړ کړی و چې پایله به په ویشتن د میزان اعلانوي او حتی د 9.6 میلیون لپاره دوی د ترتیبات نیولي و.
اوس رشید صاحب، د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ، د نهایي یا وروستیو پایلو په اعلان کې هم ځنډ راوستلی شي، یا پر نهایي نتایجو باندې هم د اعلان مسئله؟ البته زما یادونه ده چې په هغه هم اغیز خندلی شي.
دوه حالات دي. که چېرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وتوانېږي د شکایت کمیسیون هغه پرېکړې چې دي خصوصا د اتلس سوه شاوخوا کې محلونه له سره وشمېرل شي او ستونو محلونه دوی باطله رنګ کړي دي او په دې د دې تر څنګ د دوی دغه کوم تصفیه چې ده په ولایت کې هم باید ترسره شي او مرکزونه هغه محلونه او صندوقونه چې دوی باید وڅېړي هغه ډېر شفافه ترسره شي. نو په یقین سره ویلی شم چې د لومړنیو پایلو اعلان څخه وروسته به شکایتونه به کم وي او دوی به بیا ډېر بوخت او مصروفه نه شي. او که چېرته دوی دغه مرحله درسته مدیریت نه کړي نو خامخا بیا به د لومړنیو پایلو اعلان څخه وروسته هم شکایتونه زیات وي او بیا د دوی کار زیات وي حتی کېدای شي کړکېچ خوته هم
رشید صاحب اوس یو که چې تل پر کمیسیونونو باندې کیږي البته مشخصا یوازې پر ټاکنو کمیسیون باندې نه بلکې ټیکنیس شکایتونو کمیسیون باندې عمدار چې دوی کله ډیر کله د خپل طرز العمل مطابق عمل نه کوي یا ډیر کله پروسیجرونه چې دوی هغه تر پخو لاندې کیږي او ډیر کله بیا مهالویش هم دوی ورته پام نه کوي. مشکل څه دی؟ ولې نه توانېږي چې حداقل دغه ټولو برخو ته دوی دقت وکړي او د ده سره سم مخته ولاړ شي؟
ځینې حالات دي چې هغه دوی د کمیسیون لخوا نه تقریبا له مخکې نه تخمین شوي نه دي. بیا دوی چې کله په کار کې دغسې ستونزې سره مخامخ کېږي یا یو تخنیکي نقص رامنځته کېږي نو نهایتا دغه دې سبب ګرځي چې ځینې توپیري یا متفاوت کړنې
ترتیبات نیولی او که 2.5 میلیون کسان هم وی نو بیا پایلې پم دغه وخت باندې اعلان کی دا منطقا دا استدلال سمره په ځای دی چې دا سی کسان کم وی هم ما عمر وخت نیسی او که ډیر وی هم هم دغه وخت نیسی فکر نه کوي رښتیا هم په دغه برخه کې بیا پر کمیسیون باندې دانی وکه په زیاده یا په ځینو برخو کې ناغېړي کړي وو سي
کوم کاتب باندې خلکو ګډون کړی وو او په کوم کاتب باندې پلان ول سوی دا ستاندې مقایسه ول نه دي. نو دا کار باید زړه زړه بشپړ سوی وي او په تخنیکی لحاظ باندې دا معلومات ټول پروسس سوی وي ول دا چې کمیسیون په دې کې بهتره غوښمه مقصدونه وکړه چې اصلي دلیل دا چې دوی مخکې له ټاکنو څخه آزمایشي پړاوونه سیمه همیشه ټینګار سره کوي چې کمیسیون باید دغه ټول تخنیکي پړاو یو ورته آزمایش باندې ونیسي او سیستم ځان ته کار کړي چې کوم تخنیکي عیب هم نه لري په عین حال کې له طرف لامه د کوم لارې په اساس باندې کوم ستونزه نه پېښېږي او د دې په اساس باندې د خپل وخت او د زمان هغه مسله هم ډېره ښه مدیریت کوي.
د افغانستان د آزادو او عدالتي انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دوستانو اوس به ورسو د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو ته چې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو په اړه مقاله لیکل دي.
هوا دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي پر لمونځ کوونکو ترهګریز بریدونه نه بخونکي جنایت دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په عبادت کوونکو بریدونه په هیڅ دین او مذهب کې نشته خو له بده مرغه افغانان د دغې ناوړه دسیسې قربانیان دي. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي که د امریکا متحده ایالات اروپایي ټولنه او د سیمې هیوادونه له افغان حکومت سره په ګډه د دا ډول جنایتونو مخاونه نیسی نو په باور یې دا بلری نه وی چې دا ډول پیښې د دوی په هیوادونو کې هم تکرار سي. د هیواد سر مقاله لیکوال په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې لومړی دې د ترهګرو مخنیوي وکړي او هغه هیوادونه دې وځپي چې د داسې کړنو تر شا لاس لري. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې نامنی د سیمې د نامنۍ باعث کیږي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې داسې اور بل دی چې مخکې له مخکې باید مخنیوی وسی. یو شمیر نورو ورځپاڼو بیا د انتخاباتو د شفافیت او د لومړنیو نتایجو په ځان د اعلان په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي له انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل سوی و چې نن د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي خو د تخنیکي ستونزو له امله پایلې وځنډېدلې. د لیکوال په باور افغانان د انتخاباتو لخپلوا کمیسون تمه لري چې رای په شفاف ډول وشمیري په خپل کار کې بشپړ استقلالیت ولري او د انتخاباتو داسې پایلې اعلان کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې په احتمالي توګه لکه چې د انتخاباتو دویم پړاو هم ترسره کیږي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو نظر بنسټونه او نړیواله ټولنه د پایلو په خپل وخت اعلان نه بلکې د انتخاباتو په شفافیت ټینګار کوي. د لیکوال په باور د انتخاباتي محلویش په لیکول هم ډیر مهم دي ځکه د انتخاباتي محلویش نقص سیاسي او انتخاباتي کړکیچ ته لاره هواروي. همدې ورځ پاڼې لیکلي، کله چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې د عقرب په 14 نیټه اعلان نسی او انتخابات دویم پړاو ته ولاړ سي، نو په روان لمریز کال کې د انتخاباتو دویم دور ځکه امکان نه لري چې هوا سړیږي او په سړه هوا کې د انتخاباتو کمیسون عملیاتي کارونه نسی ترسره کولای. او په پای کې د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړي، له دې ټولو سره سره څوک به چمتو سي چې د افغانستان له دویم پړاو انتخاباتو سره مالی مرسته وکړي؟
دوستانو له رحمت افغان څخه مو د کابل چاپ د مقالو سټکی واوریدله. اوس به ورسو دې ته چې په کابل کې د غرمې 12 بجې سوالې او زما همکار امید ظهیر مل یو ځل بیا په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز پر واوروي.
د سولې ولسی خوځښت شپږ غړي په لوګر ولایت کې وسوالو طالبانو لزان سره وړي دي. د دې خوځښت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل د دوی ملګري نن لیوي غونډې وروسته مرکز پل عالم ته نږدې وسوالو طالبانو لزان سره وړي. د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په یوه جمعات کې دننه د شوې چاودنې وروسته د پیښې پراخ برګونونه راپارولې دي. ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان، امریکا، ناټو او ګڼو نورو هیوادونو دا برید غندلی او افغان ولسمشر محمد اشرف غني دا یو لوی جنایت بللی دی. پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا د جمهوري ریاست ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل معقول نه دي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي کمیسیون له لومړیو د طرزالعمل او مهالویش له نقص سره مخ وو، که دا کار دوام وکړي وروستۍ پایلې به هم په خپل وخت اعلان نشي. او جاپان وایي د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره به یو ځای نشي چې هدف یې له منځني ختیځ څخه د سوداګریزو اموالو د لیږد د امنیت ساتل دي. د جاپان د دولت ویان یوشیدا سوګا د جمعې په ورځ یوه خبري غونډه کې ویل دوی په دې برخه کې جلا اقدامات کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا امید ظهیر مل خبر دل دوستانو تاسو کولی سي د دې خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولي، او کچیر مو زموږ خبرونه نه یاوریدل کولی سي په تکرار باندې واوري په تمه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس د اونیز پروگرام وخت رسیدلې دی. د زهرو کاروان پروگرام خبرېدو ته چمتو دی. دا پروگرام زموږ همکار عبدالنافع احمد جوړ کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فيه ماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي رادیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د میزان د میاشتې پر 23 نیټه د جلال آباد ښار په 9 ناحیه کې په یو کورلا موټر کې 160 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جلال آباد ښار د 8 ناحیې اړوند استوګنې په یو کور کې 18 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه شیشه ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. په کابل ښار کې څه د پاسه 50 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي رادیو ته وویل د نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د میزان د میاشتې پر 23 نیټه په بیلابیلو عملیاتو کې د کابل ولایت په دوهمه ناحیه او بګرامیو ولسوالۍ کې 50 لیټره شراب، 1 کیلوګرام هیروین او 1 کیلو چرس ونیول. د دې موادو د خرڅلاو په تور دی وی خځې په ګډون څلور کسان هم نیول شوي دي. د نیمروز ولایت پولیسو څخه د پاسه 10 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد ونیول. د نیمروز ولایت امنیت قمندان علادات فدایي ازادي رادیو ته وویل په زرنج ښار کې د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې په یو بارون کې موټر کې څخه د پاسه 10 کیلوګرامه شیشه او څخه د پاسه 3 کیلوګرامه هیروین ونیول. په دې عملیاتو کې یو لوی قاچاقکونکی هم نیول شوی چې لډيري مدیر رئیس د پولیسو لخوا څارل کېده. د کندهار ولایت پولیسو څه د پاسه 15 کیلو ګرامه نشه مواد ونیول. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د کندهار ښار په دریم او دیارلسمه ناحیو کې 14 کیلو ګرامه چرس، نږدې 1 کیلو ګرام تریاک او 300 ګرامه هیروین ونیول شول. د دې موادو د خرڅلاو په تور یو کس هم نیول شوی او بیا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ته سپارل شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین د درملنې لپاره راټول کړل شول. د عامی روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د امنیه قمندانۍ د پولیسو په مرسته د کابل ښار له بېلابېلو ناحیو څخه 150 معتادین راټول او د درملنې لپاره زربسترز روغتون ته انتقال کړي دي. د یادونې وړ ده چې د سګنی شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په اوو مرحلو کې له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالر ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
د افغان حکومت د قابلیت او توانایي لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي.
په یو بل راپور کې مو د بیا سرپناه معتادو ښځو له حاله خبرو.
یکی از علتای که تا 45 زیادی جاستن همی است که یا خانه نداره.
د معتادینو د جرمونو په اړه له ډاکټر مطیع الله وزیری سره مرکه لرو.
چې په هر ترتیب باندې کیږي دا باید مواد لاس سره وړي. نور د همدغه موادو لاس سره وړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
هلکه ودرېږه.
ولاړی قمندان صاحب.
دا دې څه شی را بار کړی دي؟
څه شی نشته، د کور سودا ده.
اوس خبرونه لومړی مطلب ته راځو. د امریکا متحده ایالاتونو تر 100 میلیون ډالر ډیر هغه پیسې چې په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه د ځانګړي سوي وي د امریکا مکسیکو ترمنځ دیوال پر جوړولو باندې لګول سوي دي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 50 سناتورانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو لیک استولی او په دې لیک کې د مکسیکو پر دیوال باندې د هغو پیسو په اړه انتقاد کړی چې په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې ته ځانګړي سوي وي. دې سناتورانو ویلي چې دا کار به د طالبانو مالی سرچینې پیاوړي کړي، په افغانستان کې به جګړه نور هم زور واخلي او نړیوالو بازارونو ته به د نشي موادو لیږل ډیر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالي ستونزه نه لري او اوس افغان نظامي ځواکونه دا توان لري چې له نشي موادو سره مبارزه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
سخت کال د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 200 میلیونو ډالرو مرستې څخه یوه برخه پیسې د دې لپاره بیرته وګرځولې چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ دیوال پرې جوړ کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند 50 سناتورانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په استول سوي لیک کې انتقاد کړی چې د مکسیکو پر دیوال باندې له لګېدلو پیسو څخه 190 میلیونه ډالر یا هغه پیسې دي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې سوي وي. دې سناتورانو دا انتقاد هم کړی چې دا پیسې د کانګریس د مسویبې خلاف د مکسیکو پر دیوال باندې لګېدلې دي. د امریکا د مشرانو جرګې غړی چک شومر وایي چې د نړۍ په سلو کې نوي هیروین د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمي د ډونالډ ټرمپ د دې کار په غبرګون کې وایي چې افغان دولت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مالي ستونزه نه لري او درې واړه امنیتي ادارې په یوازې ځان له نشي موادو سره مبارزه کولای شي.
افغان حکومت د قابلیت او توانایي لري چې مبارزه د مخدره توکو سره په افغانستان کې وکړي. هغه سازمان یافته وي، هغه په لویه کچه وي، هغه په ټیټه کچه کې د ملي دفاع وزارت سره، د ملي امنیت ریاست سره او حتی د حمایت قاطع سره موږ د ترسانو هغه لویې زیرمې له منځه وړلې چې هغوی د غو څخه تمویلېدل. په تېر یوه کال کې تقریبا 160 لویې فابریکې د ترستانو وې او دوی په 100 میلیونه ډالر تمویلېدل هغه موږ له منځه وړلې.
د امریکا دفاع وزارت د 2019 مالي کال په پیل کې له کانګریس څخه غوښتي چې د د نشي موادو د کخ تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې افغانستان سره 125 میلیون امریکایي ډالر مرسته وکړي. خو امریکایي سناتوران وایي د امریکا دفاع وزارت دوی ته خبر نه دی ورکړی چې دا پیسې له مکسیکو سره پر پوله باندې جوړیدونکي دیوال باندې لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د 2018 کال د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د نشي موادو پر کارخانو باندې بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس د نشي موادو څخه د پاسه 200 کارخانې ویجاړې کړي، خو د 2019 کال په لومړیو کې د عملیات بیرته ودرول. نظامی کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې ناامنیو او د کوکنارو د کښتونو ډیروالي ته په پام سره افغان حکومت نشي کولای چې په یوازې ځان له نشي موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان حکومت نشي کولای دا کار مخکې بوزي. علاوه د افغانستان حکومت سره مرسته پکار ده، کومه سیمه چې نه امن دي هلته دا کوکنار کرل کیږي او دغه نه غټه مالیه مخالفین اخلي او د خپل جنگ تمویلوي. د افغانستان حکومت خو بدون شک مکلف دی ځکه د دې سره مبارزه وکړي چې خپل د داخل په افغانستان کې دا شی تولید نشي. اما په څنګ کې د بین المللي ټولنې دا ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت اقتصاد هم ضعیف دی، د افغانانو اقتصاد ضعیف دی، څو دوی هم د دې جنجال نه خلاصي.
سخت کال افغان حکومت د کوکنارو اړولو پر ضد رسمي عملیات ونه کړل. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینت د دې عملیاتو نه کول مالی ستونزې یادې کړې دي.
محمد ایاز سرنکو چې له افغانستان سره د نشي موادو په برخه کې د بهرنیو مرستو په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي سناتوران وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې د مرستو څخه 190 میلیونه ډالره ګرځولي او غواړي چې په دې پیسو باندې د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 45 40 0992 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس د بیا سرپناه محتاج شوزو حال درکو. یو شمیر محتاج شوزو وایي چې د نشو عمل بیا سرپناه سوي، خو اوس چې روغی سوي بیا هم خلک باور نه ور باندې کوي او ته درملنې وروسته له خپلو ماشومانو سره یو ځای د محتاجونو د درملنې په مرکزونو کې اوسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې بې سرپناه ښځو ته یې د اوسېدلو ځای او کاري شرایط برابر کړي، خو د معتادو ښځو د شمېر ډېروالي ته په کتو سره دا امکانات ډېر لږ دي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
فاطمه ګله چې خپل اصلي نوم نخي، یو کال مخکې د درملنې لپاره د معتادینو په روغتون کې بستري شوه. که څه هم دا اوس روغه شوې ده، خو اوس هم له ناچارۍ په دې مرکز کې اوسېږي.
صحت تیر کده نمیتونم بدون مواد مثلا یا تیر کنم یا زندگی کنم.
ډېره نشه مې کوله، له نشې پرته مې ژوند نشوای کولی. وروسته پوه شوم چې که نشې ته نور هم دوام ورکړم نو بدنامه او بې عزته کېږم. بله خبر دا ده چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم یم. د کورنۍ غړي مې وږي پاتې کېدل، ځکه مې پریکړه وکړه چې روغتون ته ولاړه شم او نشه پرېږدم.
په دې مرکز کې د معتادو میرمنو او هغوی د ماشومانو درملنه کېږي. دا میرمنې او ماشومان تر درملنې وروسته بیا هم په دې مرکز کې پاتې دي. ملیحا هم له دې ډول میرمنو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطي کوي. ملیحا و اولادونه لري چې وام ماشومی پروسه کال په دې مرکز کې زیږیدلی دی. ملیحا وایي چې خپل معتاد میړه په نشو اخته کړه. دا که څه هم تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته اوس روغه شوې ده، خو دا چې د اوسېدو ځای نه لري نو مجبوره ده چې په روغتون کې ژوند وکړي.
یک سال شده که نمیجستیم او فکسیم استفاده کردیم زیاد نکردیم که سالا را ایلادیم.
یو کال کېږي چې په دې مرکز کې اوسېږم. سو میاشتې مې نشه کړې ده. اوه ماشومان لرمه. دلته ژوند کول ډېر سخت کار دی. زه او ماشومان مې په خیاطۍ اخته یو. له دې مرکز پرته بل د اوسېدو ځای نه لرو. حیرانه یم چې څه وکړم او چیرې ولاړه شم. ماشومان مې مکتبونو ته نه ځي، دلته له ما سره اوسېږي. مشرې لور مې تر پنځم صنف پورې او دوهمې لور مې تر درېیم صنف پورې درس ویلی دی. زوی مې لا تر اوسه پورې په مکتب کې نه دی شامل کړی. درې نور زامن مې واړه دي.
د دې مرکز ډاکټران وایي که بې سرپناه معتادې میرمنې د درملنې له مرکزونو څخه ووځي، نو بیرته نشو ته مخه کوي او یا له جنسي پلوه ځورول کیږي. د معتادو ښځو د درملنې مرکز مشره ډاکټره ښایسته حکیم وایي څو ځله داسې شوي چې بې سرپناه ښځې تر درملنې وروسته رخصت شوي خو بیرته په نشو اخته شوي او په بد حالت کې روغتون ته راوړل شوي دي. دا چې معتادې میرمنې تر 45 ورځو ډیر وخت په دې مرکز کې پاتې کیږي یو علت یې دا دی چې دوی خپل کورونه او د اوسېدو ځایونه نه لري. کله چې موږ دوی رخصت کړو نو له روغتون څخه د باندې ستونزې ورته پیدا کیږي. کله چې بې سرپناه ښځې له روغتون څخه د باندې وځي نو بیرته په ډیر بد حالت کې روغتون ته راځي، ځکه چې دوی خپل کور او د اوسېدو ځای نه لري. په دې مرکز کې لږو بې سرپناه ښځو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دا ښځې اوس له ډاکټرانو سره د درملنې په برخه کې مرسته کوي او یا د کارګرانو په توګه کار کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست چارواکي وایي چې دوی یوازې 1500 بې سرپناه ښځو ته د اوسېدو امکانات برابر کړي دي. د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس شاپور یوسف وایي دوی د کار او ټولنیزو چارو او ښځو چارو وزارتونو سره په ګډه همکاري یو شمېر ښځو ته د اوسېدو ځایونه برابر کړي دي.
کته وزارت محترم کار امور اجتماعي د مراکز خودمو
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ موزینو بې سرپناه ښځو ته زموږ په مرکزونو کې د اوسېدو امکانات برابر کړي او د ښځو چارو وزارت د امن کورونو ته مو معرفي کړي دي. دا ښځې په امن کورونو کې د کارګرانو په توګه کار کوي. د ښځو چارو وزارت په همکارۍ مو د دې ښځو ماشومان روزنتونونو ته معرفي کړي دي. تر اوسه پورې موږ داسې معتاده مېرمنه نه ده لیدلې چې د اوسېدو ځای دې ونه لري او د سړک پر غاړه دې ژوند وکړي.
طبي ډاکټران وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو څارنه د درملنې یو مهمه برخه ده. باید اجتماعي کارکوونکي په دې پړاو کې معتادین وڅاري. خو دا چې بې سرپناه معتادې میرمنې د اوسېدو ځای نه لري نو د درملنې دا پړاو نه بشپړ کیږي او درملنه یې نیمګړې پاتې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیاره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوسته متاجنو د جرمونو په اړه معلومات ورکو. ارواپوهان وایي چې د روغ خلکو په پرتله متاجن ډیر جرمونه کوي. دا چې متاجن ولې جرم کولو ته اړ ایستل کیږي، څه ډول نشه د جرمونو سبب کیږي او د نارینه وو تر څنګ ښځې څه ډول جرمونه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ارواپوه ډاکټر مطیع الله وزیر سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې اعتیاد او جرم تر خپل منځ څه اړیکې لري.
کله هم کېدای سي چې اعتیاد سبب د جرم سي او کله هم کېدای سي جرم سبب د اعتیاد سي. مثلا یو سړی په موادو باندې روغ دی، دا د خپل آرام بخش لپاره مواد استفاده کوي، چې د مواد زیات استفاده وکړي نو د خپل اقتصادي حالت لاسه ورکوي. د دې لپاره چې باید مواد لاسه راوړي، نو هر نوع جرم هر نوع فعل ته دا انجام ورکوي باید مواد لاسه راوړي، که مناسبه طریقې که غیر مناسبه طریقې نه باید انته مواد لاسه راوړي. او جرم هم کېدای سبب د احتیاطی. مثلا یو سړی مجرم ده، د دل لپاره چې دا ذهنی آرامتیا سکونتیا پیدا کی په ناګهانه ډول یا په آگاهانه ډول چې ورته ویل چې تاسو مواد استفاده وکړي، نو داسې ویني کله مواد استفاده کوي دته یو ډول کاذبه یا دروغي آرامتیا ورکول سوی ده. نو دا سبب دې ګرځي چې دا باید څو ځله تکرار وکړي، چې کله څو ځله تکرار وخت استفاده وکړي مواد مخدره نه، د خپل فعالیت بدون مواد مخدره نه انجام ولې دا معتاد شو وخت کې جرم سبب د احتیاط سو.
معتادین کوم ډول جرمونه کوي؟
معتادین مختلف ډول جرمونه کوي، مثلا هغه وګړي چې الکول استفاده کوي د لپاره یو بې ځایه یا دروغي غیرت ورته را پیدا کوي چې دا په دغه وخت کې ځان نه پیږي، هر نوع فعل انجاموي که غلا وسیږي، درانه وسایل انتقال او د انسان تښتونه او دا شان، ځکه دته بې ځایه غیرت ورغلی ده، کاذب غیرت ورغلی ده. ځان داسې ورته ښکاري چې زه د ده وخت زمری یم. بل ډول چې دي هغه شیشه یا میته اتنفیتامین ورته وایي. شیشه چې ده هغه د جنسي قوت انسان لپاره پیدا کوي. کله چې انسان کې جنسي قوت پیدا سي نو د مشروع له لارې نه یا غیر مشروع له لارې نه د ځان جنسي قوت ته باید ورسوي. که چیرته د لپاره جنسي وسیله پیدا نه سي، شخص ورته پیدا نه سي، د لاسته راوړلو لپاره زنا وکړي، جنسي تیری وکړي، لواطت وکړي، د ځینو خلکو سره، باید خپل ځان ارضا کړي. او کله چې دغه شخص شیشه یا متافیتامین زیات استفاده وکړي، نو دغه شخص صحیفه سو وجود غلا وکړي، په کور کې خپله مېرمنه ووهي، ماشومان ووهي، تر څو دغه نه پیسې پیدا کړي، مواد لاسته راوړي. دا وړو والو فعلونه غلاوې او انسان وژنه او تښتونه دغه شان هم کولی شي.
ولی ځینې معتادین جرم کولو ته اړ کیږي؟
د معتاد لپاره هیڅ مهم نه دی، فقط څه چې مهم دی هغه مواد دی چې په هر ترتیب باندې کیږي، چې په هر قیمت کیږي، دا باید مواد لاسته راوړي. نور د همدغه مواد لاسته راوړلو لپاره د هر جرم لپاره لاس په لاس کیږي تر څو هغه جرم وکړي. مثلا غلا وکي، اختطاف وکي، خزینه وسیږي، زنا وکي، تر څو مواد لاسته راوړي. دا د خزینه طلا واخله، ماشومان خپل مجبوره که چې سرک نه د کباړي او د شیان ټول کې خرڅ کړي، بلاخره غلا یا هر څه کې وي. هغه کسان چې سرمایه دار دي، پیسې لري، نو د دوی جرمونه د نورو جرمونو سره متفاوت دي. دوی کېدای شي ډریوري کې ډرایو کوي، موټر چا سره ټکر کړي، یو څوک ووهي، یا خپل ځان په کند کې برابر کړي چې ولېږي. او روسته ورزی تاسو ګوره چې حال هغه سره د نشه په حالت کې ده، یعنی جرمونه فرق کوي، د دې اقتصاد خده مستی له لحاظه ده نشه کوي، دته یو کاذب غیرت هم ورکوي. مثلا یو سره د نه خو کې مجلس ته ترغه توفانچه خپل رباس په سر باندې ویل، ځکه د اعصاب خوب دوه وخت درست کار نه کوي، یو چاړو رباس یو سره وی نور د جرمونه د خلکو چې په سرمایه دار دي لغ نور سره په دغه کتاب پیل لري.
معتاد خجی کوم ډول جرمونه کوي؟
معتاد خجی مجبور دی چې د مواد لاسته راوړلو لپاره تلری باید په هر ترتیب شي خپل مواد باید پوره کړي، که هغه د زنا په ترتیب وي، دا هر کیږي چې خپل تن د بل چا په اختیار کې ورکړي، تر څو هغه شخص د دې تن په مقابل کې مواد ورته ورکړي چې دا خپل نشه پی وکړي. او دوم موضوع دا چې کورنۍ نه غوړي چې دا باید نشه وکړي، نو دا د کورنۍ نه بیلیږي، یا خپل زندگی له شریک نه چې خواند له هغه نه بیلیږي. او ځینې وخت هم دی وسیله د قاچاق د مواد مخدر کیږي، ورته وایي دغه مواد ته فلانی ځای انتقال کړه، نو دغه مواد مقابل کې تاسو درکو، نو نور مواد د موږ د خزه په دغه وخت کې وسیله د قاچاق د مواد مخدر وګرځیده.
رواني ډاکټران وایي چې معتاد باید په خپل خوخه علاج ته غاړه کیږي، خو ځینې امنیتي چارواکي بندیانوي او وایي چې په دې ډول د معتادینو د جرمونو مخه نشي. دا کار د رواني پلوه څنګه بولي؟
اغه وګړي چې په زور باندې بستر کوي، امنیتي چارواکي په دې وخت هم کورنۍ په زور باندې بستر کوي، دغه مناسبه درملنه نه ده. دا فقط سبب دي دګردي چې جرمونه اندازه را ټیټه کی، کله چې یو مریض په زور راوستو بستر کو ددل توغدی کی، چې روغتون به هر سو هغه جرمونه سمخ کې لیکول ووز به ډیرو کې دوه چنده درې چنده سلور چنده پر په جرمونه زیاتو کی. اما که چیرې موږ غواړو چې معتادین جرمونه را کم کو، معتادین په خوخه باید درملنه ورته سی، کله چې دا هم له روغتونه به هر ځی کورنۍ خچلند وسرو کې، یوازې د معتادین او صحیح ډول درملنه کول شي د جرمونو سطح په دایمي ډول باندې راټیټه کې.
د معتادینو د جرمونو په اړه مو له ډاکټر متی الله وزیر سره زموږ د همکار محمد ایاس تر نک مرکه اوریده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګاډه میلا وکړو.
رازا رازا، په خوخ کې راغله.
اوهو، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کیا؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام د یو بزګر زوی دی. د پر خره دوی بوجۍ بار کړي او خپل کلي ته روان وي چې په لار کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلام څه شي بار کړي، ولې پولیس ونیو او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلام بچیا، سکل خډیر بارانونه وشول، کدا کوکنار ورسیدل خې ډیره پیسې برا جوړی کی.
رښتیا هم چې ډیره پیسې برا جوړی کی. سکل وب مفتی دی، پر سکل د تاریا کونی پیسې پر برما او تیل ولګی دی.
که سکل تاریا قرضانه نشي، په دمو پکې کیږي له خیره.
خو ان شاء الله چې سکل بخدای په کروزی راکی.
سلام جان، بس لګی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جانداد، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، خیر یوسی؟
جانداد کاکا ستړی مشی؟
خیر یوسی وراره، تم ستړی مشی؟
خیر یوسی.
سلام جان، خدای دې خیر کی، څه شي کری؟
والا بلکه خو ګټ نه کوي، ما ول کوکنار به وکرم.
یار دا خو دې خ فکر کړی دی، سکالو به هم ډیر دی، زمکه به دې ډیر خو کوکنارو کی.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جان، پزمکه کی دغه خشخش کری؟
و دغه خشخش پکې کرم، ولی دا خشخش خراب دی.
خراب نه دی، خدا خشخش دومره اصل نه ورکی.
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړی دی، موږ خپل دغه خشخش کرو.
ته دی فیل په وکی وی دی بابا، اوس له خارج نه وی او ډیر خشخش راغلی دی.
نو دا نوی خشخش کومې خېګنې لري؟
یا خو تر دې دوه برابر ډیر تریاک کوي او بل نو مرز نه کوي.
خا خا، دا خو ډیر ښه خشخاش دی، دا چیرته پیدا کیږي؟
د نوي کلي حاجي سمت خان خو به پیژنې.
او پیژنم یې.
حاجي سمت خان دغه ډول خشخاش لري، دغه کاروبار دی.
والله دا خو ښه خبره ده، زه به هم دغه نوي خشخاش وکړم.
ښه، زه نو ولاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه کاکا، په مخه دې ښه.
اسلامه، د چنداد خبره مې خوښه شوه، که مونږ هم دا نوي خشخاش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچیا؟
بیخي مې خوښه ده، ما هم اورېدلی چې نوي خشخاش ډېر ښه دي.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي سمت خان څخه دوې بوجې خارجي خشخاش راوړه.
سمه ده پلاره، دا دی ځم.
هلکه، ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي.
پر غبرګ سترګو خمنده سر.
هلکه ودرېږه. خشخاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي، بیا وای چې خشخاش نه دی قاچاق.
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکار نه خرڅېدای.
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي.
قومندان صاحب، خشخاش خو موږ تل رانیسو او یا خرڅو، تر اوسه پورې پولیسو څه نه دی راته ویلي.
پخوانی وختونه تیر شو، نور هیڅوک دا کار نشي کولای.
ولې اوس څه پېښه شوه؟
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي.
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی؟
قانون وایي قاچاق دی، ډېرې خبرې مه کوه.
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته یې ماته راوښیې چیرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر در وښیته چې لاړ شو د پولیسو اوضې ته، ډېرې خبرې مه کوه.
نو هغه سړی ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي؟
راځه، هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قومندان صاحب، ما خوشی کوي، زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي، بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخېژه، ډېرې خبرې مه کوه. سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجو.